ته سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمیر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له 40 ورځو وروسته ترکیه ته رسیدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار د ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا میاشت مخکې ایران ته ورسید، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. د ریل چې د افغانستان شاوخوا یو زروسل ټنه کانی دبرې پکې بار دی پروند د ترکیه سرحدي ښار وان ته ورسید. د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې ترکیه ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره د هرات خواف د وسپنې له پټلۍ څخه کار اخلي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لوی کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنۍ خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تیرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 45 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلیټ فارم په ایران کې فلتر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انستاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنهای رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره په همدې لوبغالي کې مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 4 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې. په یو راپور کې به واورئ چې له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی.
روسیه احساس کوي چې له نږدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ خونړۍ جګړه.
کم لفظی شخړه شوې د ایران چوپانانو او دوی ترمنځ. همدغه وروسته جنگ شوې، دغه جنگ کې دوه کسان د قلیغل ځوانانو مړ شوي دي او ایران د خلکو نو یو کس زخمی دی.
د وروستیو سیلابونو ځپل شوي کورنۍ وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د روسیې له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې؟ په دې اړه جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله ده؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو، داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي برخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګي په همداشان د افغانستان سره د مناسبات ډیر ارزښمند دي. روسیې ته او روسیې غواړي چې د مناسبات ټینګ دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یې خو سیمو ته وړي چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانتویګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په بیانا د شپې تر ناوخته دوام درلوده او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کلګل کم ځوانان تلو د ناغې په خاطر موږ هلته چې دغه پسرلی کېږي او د سرحدا ساتلو په خاطر دوی ځوانان ګماري هغوی ته ناغچیان ورته وایي. دوی تلو هلته هغه ساحې ته کم لفظي شخړه شوې د ارنس چوپانانو او دوی ترمنځ همدغه وروسته جنګ شوې. دغه جنګ کې دوه کسان د کلګل ځوانانو ته تکړه ځوانان دي لګېدلي دي، هغوی مړ شوي دي او ارنس د خلکو نه یو کس زخمي دی. هغه وروسته بیا کلي خلک خبرېږي د کلایګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي، هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوي دي. کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسېدلي، جنگ یې مهار کړی.
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي پکې له منځه تللي دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډېر نفوس کلی دی، هغه ځاینه هم خلک راوتلي دي او دېخوا کلیګل خلک هم تللي دي. حکم چې ولسوالۍ نه نظامي خلک تللي دي، هغوی تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدګي وکړي شي که نور ځواکونه هم لاړ شي چې دغلته نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغسې د خلک منځګړتوب ونه کړي. دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي.
تر اوسه امنیتي ادارو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې په ختیځ، مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې. یو بل ته مرګ ژوبله راولې، د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نښتو کې د نښترو، ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو اوري چې په دې څپو د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو زموږ خبرونې په 12:19 منځنۍ څپه پیلېږي چې بیا د سهار تر شپږو بجو په دې څپو دوام کوي. یعنې د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو څپو د ازادۍ راډیو خبرونې اوریدای شي. ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې مېرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسېدنه وسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی، او دوی شناسایی سي، دوی باید عضویت اتاق ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي، فعالیت وکړي.
خو یو شمېر سوداګري ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوی دی. د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې انیسې ازادي راډیو ته وویل
زموږ کارونه صنعت سره مخکې ځي. تېر کال یو څه ښه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګرۍ ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په حقیقت چې مخکې به پلور او پیر کېده،
له دې جلی ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
له بده مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکې شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې له بده مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي الیسن داودیان سره کتلي، او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستا ننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کارې سخت بندیزونه لګولي، د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د حمل میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په مخام او پرون اسرایلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمیر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړانګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسما د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الوده جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبه پر ماښام او د سه شنبه پر ورځ پر رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل پر رفح کې د یکشنبه په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نور ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یکشنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبه په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا شپاړس فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رافه ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سخت دریځ ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو سیمو کې چټک بادونه ولګیږي او د دې بادونو چټکوالی به په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی دی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی او همداراز روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د دوی لومړنۍ اړتیاوې دي. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو مرستې په تړه ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک یې بې کوره کړي دي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
سره د دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یوه اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپنا، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسېدونکی رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي خو دوی تر هر څه ډېر سرپنا ته اړتیا لري.
خلک بې کوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشې او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالي او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسېدونکي شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېری خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپناه ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې. موټر اصلا پرې تګ راتګ نه شي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکی ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
مردم برای فعلا به پولی نقد نیاز دارند.
خلک اوس نقد او پیسو ته اړتیا لري ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارولو وړ نه دي. دلته د څښاک اوبه نشته، خلک نشي کولی اول د لیلام جامې پرې مینځي او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر شمیر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 80,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرستې به د روغتیایي خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د مې میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 18 نیټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,318 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي و چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو یو وروستی راپور لرو. د کندهار یو شمیر ښاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو بیه د ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د خدمتونو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي.
د کندهار شهر اوسیدونکي ګلالی مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډیری وختونه د مشتریانو لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. دی زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلق ډیر پستونځ کې دي.
پستونځ د شبکو شبکې ډیر خراب دي، زیاتر مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جنیم ګرانج او داسې د کیم ګرانج. اوس دا خو مرکز دی، په مرکز کې اتا کار نه کوي. کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو په ولسوالۍ کې در دغه لږ کار نه کوي. د شپې هم ستونزه ورسره د ورځې هم ستونزه، زیرخانه خو بېخي ستونزه د شبکو ده. زیاتره مشتریان راځي دغه ستونزې سره مخامخ شي. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور شاریان وایي په خوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یو ننګونه و، خو د وسنی نسبی امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستاسو وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښه تسوي او کیفیت یې ښه تسوي وای. خو اوس چې موږ ګورو ډیر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایلان شات پهلن مشت ټول خبرې شبکې به کې سره کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړو خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ کیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به کې کار نه کوي.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املا نور الله نوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روان دي.
کوم مسلې چې پرموږ باندېسته
هغه دا دی چې موږ شبکو والا سره د ټولو سره په تماس کې یو. حاکمې صحیح چې هلته چیرې کار نه کوي، خلک عریضه راوړي، ادغه راوړي، هغه دې ته بیا انجینران ځي، دا هغه ساحه بررسي کوي چې مشکل څه چې دی، انتن غواړي که د بلې انتن سره دغه د پوشش لاندې راتلی شي. نو چار مشکل یې، هغه مشکل انشاءالله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي د شبکو والا چې چیرې په کوم د ښار په کومه ساحه کې که چیرې موږ ته وښول شي، انشاءالله موږ به هغه مشکل دغه دفع کړو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا